السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونو مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د کابل د څرخی پله له زندانه په تیرو دوو پرله پسې ورځو کې 116 نوي طالبانیان خوشي شوي دي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته اوریدل سي. خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
پاسر کې د مهمو خبرونو سرټکی په هلمند کې د طالبانو بریټ افغان ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په ننګرهار کې د داعش ډلې د استخباراتو مسول له یو بل ملګري سره ونیول سو او په پکتیکا کې پر لمنځ کوونکو بریټ شل کسان ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د هلمند ولی تورن جنرال محمد یاسین رسنیو ته وویل چې د ګریشکول سوالی په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو په موټر بمبریت کې د ملي امنیت 15 سرتیر وژل سوي دي او د لسو په شاوخوا کې ټپیان دي. دغه موټر بم د افغان ځواکونو په یو ټولي سوي دي او طالبانو یې پړه پر غاړه اخیستې ده. د دروان کال د فبروري د میاشتې د 9 د سولې تر توافق وروسته چې د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ وسو لومړی لوی بریت دی چې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله پکې اړوي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یاد بریت کې د ملي امنیت 13 سرتیر وژل سوي دي او 15 نور ټپیان دي، خو رسمي سرچینې دا خبره نه مني. په ننګرهار کې د داعش ډلې د استخباراتو مسول له یو بل ملګري سره ونیول سو. د ننګرهار ولایتي ادارې نن رسنیو ته په یوه لیږل پیغام کې ویلي چې د دغه ولایت د بهسود ولسوالۍ په مربوطاتو کې تېره شپه کومانډو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې د استخباراتو مسول موین اصغر چې په ظریف مشهور و له خپل یو ملګري فریدالله سره چې په شاکر مشهور و ونیول سو. د ننګرهار د چارواکو په خبره له دوی سره یو میل کلاشنکوف، 15 موبایلونه، یوه اندازه مهمات، پاکستاني پیژند کارتونه او نور اسناد هم ترلاسه سوي دي. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې 8 تنه له داعش وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور ونیول. تر هغه دمخه هم د افغانستان د ملي امنیت ریاست د داعش وسلوالې ډلې د 20 غړو د نیولو خبر ورکړی و چې ځینې مهم کسان لکه د داعش د خراسان څنګ مشر عبدالله ورکزی چې په اسلام فاروقي مشهور دی هم پکې شامل و. په پکتیکا کې پرمنځکونکو بریټ شل کسان ټپیان کړل. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي تېر ماخوستن د خیرکوټ ولسوالۍ د محمد حسن په کلي کې پرمنځکونکو بریټ د تراویل منځ وروسته سوي دی. د پکتیکا امنیت قمندان سمنوال نصر احمد عبدالرحیم زیر رسنیو ته وویل
کله چې خلک له تراوونه راوځي دلته یو لاسي بم غورځولی کېږي چې په نتیجه کې شل تنه زموږ بېګناه هېوادوال سطحي ټپیان کېږي چې د هغې جملې نه څلور نفره نظامیان دي او څلور نفره هم ماشومان دي.
تر اوسه کوم چا د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د برښنا شرکت مسولین وایي د کابل په چمتله سیمه کې د دې شرکت پر کارکوونکو ځای پر ځای سوی ماین چاودلی او څلور تنه پکښې ټپیان سوي دي. د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکوونکي د برښنا د یو الوزول سوي ستنې د ترمیم لپاره سیمې ته تللي ول چې بریټ ور باندې وسو. د نوموړي په خبره د همکارانو د دوو ټپیانو روغتیا وضعیت نازک دی. د برښنا شرکت چارواکو په خبره تیر کال په افغانستان کې 300 ځله د برښنا ستنې تخریب سوي او یا هم د برښنا د انتقال مزي پرې سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په کافي اندازه شواهد شته چې شی د کورونا وایروس د چین له لابراتوارونو راپورته سوی دی. مایک پومپیو د امریکا د استخباراتي ادارو پر هغې نتیجه ګیري څه ونه ویل چې وایي دا وایروس د انسان د لاس جوړ سوی نه دی. هم مایک پومپیو او هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چین سخت انتقادونه کوي او هغه هیواد د کورونا وایروس د خورېدو په برخه کې د شفافیت په نشتوالي تورنوي. خو چینایي ورځپاڼې چې د دې هیواد د واکمن کمونیست ګوند پورې اړوند دي د چارواکو قبل راپور ورکوي چې امریکا دې د خپلې دې ادعا لپاره چې دا ویروس د چین له لابراتوارونو راپورته سوی شواهد وړاندې کړي. کورونا ویروس تر اوسه په نړۍ کې 228 زره کسان وژلي چې 15 زره یوازې په امریکا کې دي. یونان د کورونا ویروس د خوریدو د مخنیوي لپاره سلګونه کډوال د لیسبوس له کمپ څخه لیږدوي. اروپایي ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو له اتن څخه غوښتي چې ډېر اغېزمنونکي کسان د کډوالو له کمپونو څخه چې په ټاپوګانو کې دي د یونان خاورې ته دننه انتقال کړي. او هغه ډاکټر چې په روسیې کې د یو روغتون له کړکۍ ځان وغورځوه په نازک روغتیایي وضعیت کې دی. دغه ډاکټر د روسیې په ختیځ کې په یو روغتون کې کار کوه شکایت یې کړی و چې سره له دې چې د کورونا ویروس نتیجه یې مثبته اعلان سوې وه خو کار ته اړ ایستل سوی و. دا په روسیې کې په وروستیو ورځو کې دریم ځل دی چې ورته پیښه کیږي. د ډاکټر الکساندر شولې په همکارانو پرون وویل چې نوموړي د شمې پر ورځ د نوایا عثمان شارګوټي د روغتون له دویم پوړ څخه ځان لاندې وغورځوه. د ښاغلي شولې په سر ضربه لیدلې او تر جدي درملنې لاندې دی. روسی چارواکی وای په دې هیواد کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1,400,000 ته رسیدلې چې 1,200 ترې مړه شوي دي او 16,609 بیرته روغ شوي دي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوښیست خبرونه مو ووردل. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ده. د کابل زندان څخه په تیرو دوو پرله پسې ورځو کې 169 طالبانیان خوشی شوي
تر څو له کرونا سره مبارزه چټکه او د سولې په پروسه کې پرمختګونه وشي. دا لړۍ نن هم دوام پیدا کوي.
د بندیانو پر خوشی کېدو د یو مطالعاتي مرکز لمرستیال سره خبرې شوي.
جمهورغنی نه لاره سیاسي بندیان نه لکه بلکې هغه کم مجرمین جنایي بندیان چې وی هغه هم الکیږي چې تاسو د کورونا مخنیوي په زندانونو کې کم سي بل خصوص په پولیسو کې چول.
په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 2,900 ته ورسېد. په کونړ کې د شپې لخوا د برېښنا نشټوالي کاروباریان اغیزمن کړي.
دا یو دوه درې ورځې برق فعال او اوس بیا برق نشته. تورته هم کې ناستې زموږ مشینونه اسرای نر څه چې دي د برق دغه نه دي او برقونه هم نشته. د بازار دغه سیستم دی اوس هغه دی تورته هم کې ناستې.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ویلي چې هیواد به د کورونا وایرس ضد واکسین د کال تر پایه جوړ کړي. د خپرونې په دویم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو د هر ماشوم لپاره او د لوبو له میدانه. د کابل د ترخی په لزندانه په دوه پرله پسې ورځو کې 169 طالبانیان خوشی شوي. د ملي امنیت شورا وایي چې دغه زندانه 98 زندانیان یوازې پرون خوشی شوي چې له دې سره په ټوله کې د خوشو سویو بندیانو شمیر 2,400 ته ورسېد. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
افغان حکومت په دوه پرله پسې ورځو کې 169 طالبانیان له بنده خوشی کړي دي. د افغانستان امنیت شورا وایي چې پرون یې د پل سرخی له زندان څخه د وړمې ورځې په دوام 98 نور طالب بندیان خوشی کړي چې له دې سره د خوشی شویو طالبانو شمیر 2,400 ته رسیږي. د دې شورا د دفتر بیان جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت سولې ته د رسیدو لپاره طالب بندیان خوشی کوي خو طالبان لا هم سولې ته ژمن نه دي. ښاغلی فیصل وویل چې د طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ به نن هم دوام وکړي.
د ولسمشر له فرمان سره سم پرون هم د څرخی پله له زندان څخه 98 تنه طالب زندانیان آزاد شول تر څو له کرونا سره مبارزه چټکه او د سولې په پروسه کې پرمختګونه وشي. دا لړۍ نن هم دوام پیدا کوي. ټول هغه کسان چې تر اوسه آزاد شوي دي تر دې وروسته آزادېږي هغه کسان دي چې لیست یې د طالبانو تخنیکي ټیم د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت تخنیکي ټیم ته په کابل کې سپارلی وو.
افغان حکومت تېره ورځ هم له پل سرخی زندان څخه 98 طالب بندیان خوشی کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت او طالبانو غوښتي وو چې د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ چټک کړي تر څو د افغان سولې پروسه هم چټک او له افغان وژنې مخنیوي وشي. تر دې دمه د افغان حکومت لخوا د طالبانو 15,000 بندیانو 2,400 بندیان خوشی شوي او د طالبانو لخوا د افغان حکومت د 0 بندیانو لړلې 104 زندانیان خوشی شوي دي. د ولسمشر غنی د فرمان پر بنسټ به د طالبانو 1,500 زندانیان خوشی کیږي خو طالبان بیا وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې لمخې باید د 2,500 طالب بندیان خوشی شي. د سولې او شخړې مطالعاتي مرکز مرستیال حکمت الله عظیمی وایي افغان حکومت د طالب بندیانو د خوشی کېدو او کورنۍ سیاسي جنجالونو له امله سختو فشارونو سره مخ دی خو د حکومت رهبرۍ ته بیا هم پکار ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی هوکړه ومني او د طالبانو 15,000 بندیان خوشی کړي.
زما تحلیل دا دی چې په وجود د 1,500 نفر لاسي دا به کفایت ونه کړي چې بین الافغاني مذاکرات ته لاره ورکړي. د طالبانو په دې باندې دغه کوي ولاړ دي چې زموږ 15,000 بندیان تر 15,000 بندیانو چې کوم د امریکا سره مفهمنامه کې پر دې باندې موافقه کړې ده هغه باید لاسي. نو دا یو وروسته بیا موږ بین الافغاني مذاکرات کوو. که چیرې 15,000 بندیان لکه یې ذکر کوم په هغه وخت کې بیا طالبان ته کوم بهانه نه وي پاته بل دې چې باید دوی مذاکرات وکړي.
طالبانو له دې وړاندې څو ځله ټینګار کړی که افغان حکومت یې 15,000 بندیان خوشي نه کړي نو بین الافغاني خبرې نه پیلوي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوه او د دغې هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی وه چې یوه اونۍ وروسته افغان حکومت د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کړي، خو دا لړۍ تر اوسه بشپړه نه ده عملي شوې.
عمردل چې د کابل د ترخی پله له زندانه په دوو پرلپسې ورځو کې 1,000 طالبندیان خوشي سوي دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو چټکه تبادله به څومره وکولی سي د سولې پروسه چټکه کړي؟ په دې اړه دیوی نادر د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت الله اعظمي سره مرکه کړي.
دوه شان د سولې په پروسه کې مهم دي، یو د رئیس جمهور غني او د ډاکټر صاحب عبدالله تر مابین سیاسي جوړجاړی او دوهم بندیانو مسله ده. او په دې دواړو مسلو کې امریکا ډېر تاکید کوي چې باید په افغانستان کې پیشرفت وسي چې تر څو پورې هغه کم تفاهمنامه چې په فبروري کې د طالبانو سره امضا کړې ده هغه ناکامه نه سي. نو دا ډېر اړخ یې د امریکا تر فشارونو سره دی، خو بیا دلته په عین وخت کې د کرونا وایرس مسله ده چې رئیس جمهور غني نه علاوه چې سیاسي بندیان دي لکه بلکې هغه کم مجرمین یا جنایي بندیان چې وي هغوی هم ایله کېږي چې تر څو د کرونا مخنیوی په زندانونو کې کم سي، بالخصوص په پلوژرخه کې چون هلته مخکې نه مخکې قضیې د کرونا پیدا شوي دي کنفرم. نو دغه زه فکر کوم یو مثبت ګام دی، نه یوازې چې افغان دولت بندیان لکوي بلکې طالبان هم افغان سرتېري چې دوی سره بندیان دي لکوي، چې تر څو کولی شي چې د سولې هغه معاهده کې چې کوم تفاهمنامه سوې امضا شوې ده هغه ناکامه نه شي.
دواړو لورو ته سولې ته د رسېدو لپاره نور څه کول پکار دي؟ دې تر څنګ
رئیس جمهور غني ویل چې 1500 طالب بندیان به لکېږي او طالبان د معلوم نه شي څومره لکه. زما تحلیل دا دی چې باوجود د 1500 نفر لسی دا به کفایت ونه کړي چې بین الافغاني مذاکرات ته لاره ورکړي. د طالبانو په دې باندې دی ولاړ دي چې موږ 1500 بندیان تر 1500 بندیانو چې کوم د امریکا سره مرسته نامه کې پر دې باندې موافقه کړې ده هغه باید لسی. دا غیر وروسته بیا موږ بین الافغاني مذاکرات کوو. رئیس جمهور غني تر دې زیات فشار لاندې دی چې آیا طالب بندیانو اله کول او دلته په داخل کې داخلي فشار، نو دا د ټولو خواونه یو نوی فشار دی. کچیرې 1500 بندیان لکه زه فکر کوم په هغه وخت کې بیا طالبان ته کوم بهانه نه وي پاتې بې له دې چې باید دوی مذاکرات وکړي. د دې تقریبا فکر کوم ټوله تعداد چې نږدې 100 بندیان رسېدلي دي، یعنې نیمایي لا هم پاتې دي. زه بیا هم فکر کوم دا 1500 د کېدلو سره به هم هغه پرمختګ چې لازمي دی هغه شاید ونه.
یو خوا وایي چې موږ 1500 خوشي کوو، بل خوا وایي چې موږ 15,000 غواړو چې خوشي. دا به څومره د سولې پروسه بین الافغاني خبرې ټکنۍ کې؟
د دې شک نشته چې دا یو مشکل دی، دا یو ننګونه ده. بالخصوص زه باید دا وایم چې دا 1500 کچیر احیانا ټول ملاسي په دې کې طالبان ټول بندیان نه مني. دی وایي چې باید هغه بندیان لاسي کوم چې موږ لیست چې امریکا ته ورسپارل 1500 بندیانو دا رئیس پر اساس باندې باید بندیان لسی وي. او افغانستان دولت هغه لیست ډېر زیات نه دی مراد کړی. بهتره به دا وایي کوم کچیر د طالبانو هغه کوم پلاوی راغلی و مخکې دا هغوی سره په ګډه بندیان لسی وای، نو دا به طالبان ته هم قابل د قبول وای او هم به پرمختګ لپاره به لاره وره کړې وای کوم چې دا اوس هغه قضیه نه ده.
د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و چې د بندیانو د خوشي کېدو پر موضوع یې خبرې کولې. د کابل د ترخی پله له زندان څخه په دو پرله پسې ورځو کې 1,000 طالب بندیان خوشي سوي دي.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 2900 ته ورسېد. د روغتیا وزارت مسؤلان وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 190 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. نور حال له ډیوی نادر څخه.
د افغانستان امیر روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس د 190 مثبت پیښو د ثبت خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال وحید مجرونن په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل افغانستان کې د تازه پیښو ثبتېدو سره په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2,390 ته ورسید. د ښاغلي مجرو په خبره د کووید 19 ناروغۍ ډیری پیښې هرات، کابل او کندهار کې ثبت شوي دي. د امی روغتیا وزارت مرستیال ګرسندنه وکړه چې د کرونا وایروس ګواښ لوړې کچې ته رسیدلې، خو په خبره برعکس د خلکو لخوا د قرنطین شرایط پلي کول په ټیټه کچه کې دي.
له بده مرغه افغانستان د کرونا وایروس له ګواښ سره مخ دی او د خلکو جدیت د دې وایروس د ګواښ په وړاندې ډیر کم دی. د ګواښ او بې پروايي ترمنځ دی واټن د روغتیا وزارت اندیښمن کړی دی. که خلک هر څومره ډیر دقت وکړي زموږ اندیښنې به هغومره کمې وي.
د ښاغلي مجروب خبره په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په څو ولایتونو کې په کرونا وایروس اخته پنځه کسان مړه شوي دي. د افغانستان امی روغتیا وزارت په دې ناسته کې د نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک مرستو د لګولو په څرنګوالي هم رڼا واچوله. د نوموړي په خبره د نړیوال بانک سل میلیونه او څلور سوه زره ډالر به د کرونا وایروس د پیژندنې د ظرفیت د لوړوالي برخه کې په بېلابېلو ولایتونو کې د لابراتوارونو د شمیر په ډیرولو، چې له اوو لابراتوارونو به شمیر پنځلسو لابراتوارونو ته پورته شي، د ازمایښتي بستو په زیاتوالي او د روغتیایي ټیمونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې ولګول شي. د امی روغتیا وزارت د مرستیال په وینا د آسیایي پراختیایي بانک څلوېښت میلیونه ډالر به د روغتونونو جوړولو او له کرونا وایروس سره د مبارزې په نورو برخو کې ولګول شي. یونیسف چې د روغتیا نړیوال سازمان او د افغانستان دولت تر څنګ د نړیوال بانک او آسیا پراختیایي بانک لخوا د شویو مرستو مسؤلیت په غاړه لري، وایي افغانستان ته به د جون میاشتې نیمایي کې د روغتیایي تجهیزاتو لومړنۍ محموله ورسیږي. په افغانستان کې د یونیسف یا له ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق ځانګړی استازی ابوبکر کامپو وایي
ټول نړۍ د تجهیزاتو له کموالي سره مخ ده او د لیکت خدمات د قرنطین له امله ولاړ دي، خو موږ هیله مند یو چې د جون تر نیمایي د تجهیزاتو لومړنۍ محوله چې یو سل پنځوس ټنه دي افغانستان ته راوړو.
د افغانستان د امی روغتیا مسؤلین وایي د حکومت لخوا د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې جدي اقدامات تر لاس لاندې دي، خو اړتیا ده چې خلک هم مرسته وکړي او د قرنطین شرایط په پام کې ونیسي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کونړ په مرکز اسداباد کې هټیوال په ځنګړي ډول خیاطان شکایت لري چې حکومت ورته د شپې لخوا د کار کولو اجازه ورکړي، خو په هټیو کې برېښنا نسته. روح الله انوري پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د کونړ په مرکز اسداباد کې هټیوالو په ځنګړي ډول خیاطان وایي له یوې میاشتې زیات وخت کېږي چې په ولایت کې د کرونا وایرس لامل قرنطین دی چې په سلګونو کسانی بیروزګاره کړي دي. اوس چې حکومت ورته د شپې لخوا د کار کولو اجازه ورکړي، برېښنا نشته چې د برېښنا نشتوالی کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. کریم الله چې په اسداباد کې د واسکټونو او پکولونو ګنډلو دکان لري وایي
د ورځې دغه حساب دی چې قرنطین دی او د شپې اجازه راکړي. د شپې د یو دوه درې ورځې برق پاله او اوس بیا برق نشته، تورتم کې ناستې زمون مشینونه اسره نر چې د برق تغه نه دي او برقونه هم نشته. د بازار دغه سیستم دی اوس هغه تورتم کې ناستې مخته نم داده چې موږ دغه د برق سیستم پاله شي.
د دوی په خبره چې حکومتي مسؤلین ورسره څو ځلی ژمنې کړي چې د شپې لخوا به ورته برېښنا ورکول کیږي، خو لا هم دغه ستونزه په خپل ځای پاتې ده او دوی اړ دي چې له جرنیټری برېښنا کار واخلي او هغه بیا یو یونټ په څلوېښت افغانۍ ده. زبیر هم خیاط دی، وایي
برق خو نشته دی والي صاحب واده کړلی وه چې د شپې به د برق خوشي کوو. د برق رئیس برق بیخي موږ په سترګو نه لیدلی. دا دولتي بجلی نشته، جنریټری بجلی څلوېښت افغانۍ یونټ راکوي. په دې خاطر باندې څه کرونا ده او څه برق بل ډېر واخلي، نو بس په دې وجه کارونه لږ خراب دي. د شپې د خونې دوکاندارانو ته اجازه ورکړې ده اوه بجې راځو تر سهار څلورو پورې، خو دلته تقریبا دا خو چغسرا داسې بازار دی چې کمزوری اطرافي خلک دي، تقریبا دغه لسو یوولسو پورې خلک یې بیزي کورونو ته.
خیاطان وای قرنطین سره ډیر خلک بیروزګاره شوي. د دوی په وینا چې د تیرو کلونو په پرتله اختر د پاره کمو کسانو جامې اخیستې دي. حکومتي مسؤلین بیا هم د تیر په څیر وای چې هټیوالو ته یې د برېښنا ستونزه تر ډیره هواره کړې ده. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زنن شپه لس بجې وتم بازار ته، ټول بازار کې برق موجود، یعنی مونږ هغه ماشینری چې هغه خراب و د برق په هغه جوړه شوې ده، ټول بازار ته مو برق ورکړی دی او بازار خلاص شو.
برق ورکول شوی
دی، هیڅ مشکل نشته د برق په لحاظ باندې.
په کونړ کې په داسې حال کې خیاطان او نور هټیوال له یوې خوا له قرنطین او له بل لورې د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي چې د کرونا وایرس له امله په ټوله نړۍ کې ډېر کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خو کونړیان وایي په کونړ کې د برېښنا نشتون هغه دایمي ستونزه ده چې هر والی او مشر یې د حل کولو ژمنې کړي خو یو هم پرې عمل نه دی کړی.
د لغمان کروندګر وایي چې د نامعلومو کسانو لخوا ثمر ته د رسیدونکو ونو او بوټو د وهلو له بیرې اوس ټوله شپه د خپلو کروندو په ساتلو سبا کوي. دوی وایي که د چیرې د پیښې لومړی عاملان پیدا او مجازات سوي وای دا پیښه به بیا نه تکرارېدلی. سهرګل امیرزی راپور لري.
د لغمان اوسیدونکي وایي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې څو ځله په دغه ولایت کې نامعلومو کسانو د ځینو کروندګرو باغونه او کرل شوي پټي له منځه وړي چې د دوی خوب یې ورک کړی دی. دوی وایي د هیواد په کچه اکثریت سبزیجات د لغمان ولایت څخه نورو ولایتونو ته ځي چې که د ویجاړې مخې ونه نیول شي نو له ګڼو ستونزو سره به مخ شي. د لغمان اوسیدونکي وایي چې که حکومت د ونو او بوټو د پرې کولو د لومړۍ پیښې عاملین پیدا او مجازات کړي وای نو په راتلونکي کې به چا د کروندو ویجاړولو ته بیا زړه نه وای ښه کړی. د دوی له ډلې فهیم او محمد طارق ازادي راډیو ته وویل
کروندګر مثال هغه خوارې په بوله وشي او هغه شي د هغې د لاسه ورور د شپې خوب نشته پور او په هغې هغه تلي هغه پیسې هغه واخلي سره ورکي ورته او هغه چې ثمر ته رسېږي د ثمر نه مخکې د ظالمان بے رحمه خلق آرکھئی دولت نه دا غوښتنه ده چې دغه جدی سیړنه وکي.
دغه پیښې نه بعد یو دیقانم د لغمان خوب نه لري ټوله شپه د پټیو تناسي خپل ونو تناسي چې داسې نه چې نن شپه یا سبا شپه راشي او د دویم دغه بوټي آرکي او دا د رومیانو یا د بادرنګو بوټي وباسي او پټي کې ورته ورځي نو د دیقانانو خوب نشته ده ټول هر یو دیقان ناز خپل پټي ته نو د حکومت نه بیا دا جدي غوښتنه ده چې دغه خلک ګیر کړي خپل ذات ورسی.
دا په داسې حال کې دا چې تازه دوري میاشتې پاتې ویشتمه نیټه نامعلومو کسانو د لغمان د قرغیو ولسوالۍ د اوسیدونکو محمد صابر د بادرنګو او رومیانو دوه جریبه کروند له منځه یوړه چې لا یې هم عاملین نه دي موندل شوي. تر دې وړاندې هم نامعلومو کسانو د تېرې ورې میاشتې په 12مه نیټه د شپې له مخې د لغمان د مشالې کمر د سیمې د یوه اوسیدونکي حاجي دوراني د میوه لرونکو بوټو د بڼ شاوخوا 400 میوه لرونکي بوټي اره کړي وو چې عاملین لا هم نه دي موندل شوي. د لغمان د کرنې ریاست د مسؤلینو په خبره د دې قضیو تر شا تر ډېره ټولنیزې ستونزې او تربګنۍ ځای لري او په خبره یې چې دا ډول اقدام نه یوازې د شخص بلکې د هیواد له سمسورتیا سره له دښمنۍ پرته نور هیڅ نشي. د لغمان د کرنې رئیس جمیل خوشحال ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویلي وو چې د لغمان کرنې ریاست له هغو بزګرو سره چې کروندې زیانمنې شوي دي په پام کې لري چې مرستې وکړي څو بیرته وهڅیږي چې خپلې کروندې وکړي. اخوا د لغمان ولایتي اداره هم د ځایي خلکو اندېښنې په ځای بولي خو وایي چې په دې اړه یې پلټنې لا هم دوام لري څو عاملین یې وپېژندل شي او مجازات شي. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولزي ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې کشفی او امنیتی ارګانونو ته دنده سپارل شوې چې د دغه پیښه عاملین ژر پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
زمنګ امنیتی او کشفی ارګانونو باندې کار کوي ان شاء الله ژر به عاملین ونیول شي او قانون منګولو ته وسپارل شي.
د یادونې وړ ده چې میوه لرونکي ونې بوټي او کروندې د شپې پر مهال له تیاري او خاموشۍ په ګټې اخیستنې له منځه وړل کیږي چې له کبله یې د کروندګرو تر څنګ د لغمان ټول اوسیدونکي اندېښمن دي. د لغمان کروندګر وایي چې د دوی کروندې د دوی او د دوی د بچیو لپاره د نفقې یوازینی اسره ده خو که د ویجاړې مخې ونه نیول شي نو له ګڼو ستونزو سره به مخ شي. سهرګل میرزای، ازادي راډیو، لغمان.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر تیره شپه اعلان وکړ چې فکر کوي هیواد به د روان میادي کال تر پایه د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړي. خو د نړۍ د روغتیا مسؤل چارواکي فکر کوي چې د یو اغیزناک واکسین جوړول شي تر یو کاله وخت واخلي. تفصیل له احمد تکلنا.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه وویل دی باور لري چې متحد ایالات به د روان 2020 کال تر پایه د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړي. ښاغلی ټرمپ په واشنگټن ډی سي کې په یوه خبرونه کې چې په مستقیم ډول د ټلویزیون له لارې خپرېده وویل موږ ډېر ډاډه یو چې د روان کال تر پایه به واکسین ولرو. د سږني کال تر پایه
We are very confident that we're going to have a vaccine at the end of the year. By the end of the year, have a vaccine.
ټرمپ زیاته کړه چې اوس به نو ډاکټران راته وایي چې دا خبره به دینه کوله، خو زه هغه خبره کوم چې فکر کوم، او فکر کوم چې موږ به ډیر ژر د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړو. د روغتیا مسؤل چارواکي او څیړونکي په دې نظر دي چې د ټولې نړۍ لپاره په کافي اندازه د واکسین تولید خو پرېږده، حتی یوازې د یو مسؤون واکسین جوړول هم ښایي لږ تر لږه یو کال وخت ونیسي. اوس مهال په ټوله نړۍ کې سلګونه کمپنۍ او تحقیقاتي مرکزونه د کورونا وایرس پر ضد د واکسین او د کووید 19 ناروغۍ د علاج لپاره د درملو د جوړولو په هڅو لګیا دي. متخصص ډاکټران وایي واکسین ته هغه مهال اړتیا پیښیږي چې ژوند له کورونا وایرس د خپرېدو د مخکې وخت په څیر بیرته عادي شي، او د فاصلې ساتل او نور محدودیتونه لرې شي. لبلې خوا اروپایي ټولنه هم نن د هغه ګډ کنفرانس کوربنه ده چې د کورونا وایرس ضد واکسین او د دې ناروغۍ د علاج لپاره د درملو د جوړولو هڅو ته د مالي سرچینو د برابرولو په مقصد رابللی. د دې سرچینو برابرول به یوه میاشت وخت ونیسي، او په پای کې به یې د جون په 14 د واکسین نړیواله سرمشریزه جوړه شي. د اروپایي ټولنې مشران وایي که دا پیسې برابرې شي، نو د ټولې نړۍ د ساینس پوهانو، صنایعو، حکومتونو، نړیوالو ادارو، بنسټونو او روغتیایي کارپوهانو ترمنځ به یوه پراخه بېساري همکاري پیل شي. خو ښایي متحد ایالات په هغو هڅو کې برخه وانخلي چې د روغتیا نړیوال سازمان مشري کوي، ځکه ولس مشر ټرمپ د دې نړیوال سازمان اجرات غندلی دي او ویلي دي چې د کورونا وایرس پر ضد په غبرګون کې پڅ عمل کړی دی. داسې اندېښنې هم شته چې متحد ایالات د دې واکسین د جوړولو په برخه کې د نورو له ګډون پرته اقدام ونه کړي، ځکه که داسې وشي نو د سرچینو د برابرولو، د چارو د سمون او ټولو ته په مساوي ډول د کورونا وایرس ضد واکسین د رسولو په برخه کې د نړیوالو هڅې به زیانمنې شي. ټرمپ چې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره هم کاندید دی، هڅه کوي چې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د محدودیتونو له کبله د امریکا زیانمن اقتصاد بیا فعال کړي، او دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د بیکارۍ کچه په بېساري ډول زیاته شوې او د نړۍ د دې ستر اقتصاد وده ډېره سوکه شوې ده. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 200,000 ته نږدې شوی، او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 18,000 اوښتی دی.
ستاسو له پیغامونو
شهزاده نازلین د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نوې د ازادي راډیو د پایانګیر خپرون ته خپل پیام پرېږدم. ګرانه دا چې د کونړ ولایت د پیچ په ولسوالۍ کې داسې یو حالات جوړ شوي دي، یو بوری اوړه 2,500 افغانۍ ته رسېدلی دي، یو ټافته غوړي هغه 10 کیلویی ټافته غوړي تقریبا 1,500 روپۍ ته رسېدلی دي. داسې خلک غریب دي، عوام غریب. دغه محترمان نه مې هیله ورزه داده خپل عوام باندې پام کوي، خپل ښاروالي راوباسي، بازار ته خپل لاسنامې وته ورټاکي. ولې داسې حالات ته موږ ګوره او مسلمان پاتې کوم مسلمان باندې دې هم دونه دي چې احترام تاسو ورور شاده نه دي.
له کورونا مرض راخته شوی دی، او زه خپله د شینوار یم او کابل ته را پار شوي یو ډېر وخت وشو چې دلته اوسېږو، او مونږ سره د لومړني کومک نه غیر کوم بله مرسته هم نه شوې. تر دا مهاله پورې 18,000 روپۍ دا 9 میاشتې کېږي مونږ سره کومک کړی، په 9 میاشتو کې 18,000 روپۍ. او د هغې نه راځې پره دا د مهاجرینو وزیر چې کوم دی دا زموږ څوک پوښتنه نه کوي، او غوښتنه مې ده د ازادۍ راډیو نه دا ده چې دا زموږ پیام خپور کړي. مونږ په داخل له کابل ښار کې اوسېږو، کرنتین شوي یو، کورونو کې بند پراته یو. دا مهاله پورې چایو روپۍ کومک مرسته نه ده کړې، بغیر د 13,000 نه هم 9 میاشتې مخکې په دې کې د کور کرا لنډو، کرایي کور کې اوسېږو، اوبم ځان ته په پیسو اخلو، او خوراکي موادو د غسره ډېر سخت مشکلو کې مخ یو. او دا زما پیغام او دا راته خپور کړې، په ډېره مننه. السلام علیکم.
نور احمد د کندهار ولایت خبر شرکوم. پر سرویس شوی ما پل جیم لاس می کشم کار نکی اتکا و چیم اخیص ده پیسی نگیر اخری پیسی ننو سبا تکی در ما شام گوڑی نلو ردل تو کارتین شروع دی بازار باندی و دل ما پیغان کتر گولو گولو چاروار کوری سی خودی رو غچه نره بانی بمی واسه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مولا آزادی رادیو نه اوریدل. د مهمو خبرونو لنډیز د خبرېدو وخت له فریبا ظاهر څخه اوري.
د هلمند ولی تورن جنرال محمد یاسین رسنیو ته ویل چې د ګریش کولسوالی په نهر سراج ولسوالی کې د طالبانو په موټر بم برید کې د ملي امنیت 15 سرتیر وژل شوي دي او د لسو شاوخوا کې ټپیان دي. دغه موټر بم د افغان ځواکونو